مې عباس قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. دا خبرونه به له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې دوام لري. په دې خبرونه کې په کابل کې د بیګانۍ چاودنې تازه حال درکوو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی دی. دا رپورټ هم لرو. نور مسایل هم څېړو خو پیل خبرونه کوو. کابل امنیه کمانډان وایي چې د کابل ښار کې د جمعې د ورځې د سهار وختي چاودنې له امله 8 تنه وژل شوي دي او 120 نور ټپیان دي. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو کار پرېښی دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني امنیتي چارواکي وایي وی بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسله وال وژلې. بشپړ خبرونه واوري. کابل امنیه کمانډان وایي د کابل ښار کې د تیر شپې 14 لک تر لږ 8 تنه وژلي او 120 نور ټپیان کړي دي. عبدالرحمن رحیمی نن سهار ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا 14 د یو موټر بم له کابله وه چې د کابل په سیاسنګ سیمه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې ده. خو د ده په وینا ټول قربانیانې د سیمې ملکیان دي. عید شاهدان وایي 14 ډېره درنه وه او د پیښې له سیمې څخه یې تر لرې ځایونو پورې د کورونو هندارې ماتې کړې دي. په دې موضوع وروسته رپورټ لرو. د افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر د دوه نورو مشرانو د کار د پرېښودو رپورټونه ورکړل شوي. په هغه بیان کې چې طالبانو په خپل ټویټر پاڼه کې خپور کړی، د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوي نیک محمد د قطر له دفتر استعفا وکړي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې څرګند شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر محمد منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. له دې ټاکنې سره د طالبانو د کوټې د شورا یو شمېر مشرانو مخالفت وکړ. د قطر د دفتر مشر طیب اغا د دوشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د اختلافاتو له امله کار ته دوام نه ورکړي. چارواکي په فاریاب کې د 140 تنه دولت وسلوالو مخالفانو د تسلیمې خبر ورکړي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي نقیب الله فایق ازادي رادیو ته وویل په لسګونو کسان په المار ولسوالۍ کې له دولتي ځواکونو سره یوځای شوي. د نقیب الله فایق په وینا د چهارشنبه په ورځ یوه بله 40 کسیزه ډله د پیر محمد قمندان په مشرۍ په پښتونکوټ ولسوالۍ کې هم حکومتي لوري ته اوښتې ده. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن غاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د پروژې د کنسرسیوم مشري وکړي. د ترکمن غاز د کمپنۍ یو مسول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانسې خبري اژانس ته تیره ورځ وویل چې د کنسرسیوم د مشرۍ د اعلان معنا دا نه ده چې بهرنۍ کمپنۍ اوس نشي کولی په دې پروژه کې برخه واخلي. یوې پاکستاني سرچینې فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې ترکمنستان غواړي د ټاپي پروژه زر تر زره پیل شي، ځکه چې د ایران له اټومي تړون راوروسته اشخابات دا اندېښنه لري چې د ایران ګاز د جنوبي اسیا بازار وننیسي. د ټاپي د پروژې لګښت شاوخوا 10 میلیارده ډالر اټکل شوی دی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان ګاز انتقالوي. که چیرته دا پروژه پیل شي، هر کال به افغانستان په سلګونو میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي وی بي پلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تیر ورځ لږ تر لږه 15 وسله والو وژل. دا برید د شمالي وزیرستان د داخل په سیمه کې شوی چې د افغانستان پولې ته نږدې پرته ده. شمالي وزیرستان د القاعده د ازبکستان د تحریک د اسلامي ډلې او د طالبانو یو مرکز ګڼل کیږي. بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تیرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. دا 14 په یو جومات کې وشوه چې د امنیتي ځواکونو غړو په کې لمونځ کاوه. په هغه بیان کې چې د داعش په ټولنیزو ویبپاڼو کې خپور شوی، پکې ویل شوي چې انتحاري د اسیر په ولایت کې د یمن پولې ته نږدې د پوځ یو پوځي مرکز ته لاره کړې وه. داعش ته ندي ویلي چې دوی په جومات کې 14 کړې. دا په سعودي عربستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د داعش تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي. دغه 14 هغه وخت وشوه چې لمونځ کوونکي جماعت لمانځه ته راغونډېدل. د دولتي رسنیو د لومړنیو رپورټونو له مخې په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي، خو وروسته د سعودي د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې 15 تنه وژل شوي دي. او روسي روبل د روان میلادي کال له پیل وروسته تلبرل هر وخت د ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی. تېره ورځ یو یورو په 10 روبل او یو ډالر 3.4 روبل تبادله شو. د روبل د ارزښت ټیټېدل د روسیې له اقتصاد سره ارتباط لري چې د تیلو د بیې د کمیدو او د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد د اوکراین د لانجې لپاره د لګیدلو بندیزونو له کبله خراب شوی. روبل تېر کال خپل نږدې نیمایي ارزښت له لاسه ورکړ، خو روان کال د انرژۍ د بیې له زیاتېدو سره بیرته د روبل ارزښت لږ لوړ شو. روسي چارواکي اټکل کوي چې سږ کال به یې اقتصاد شاوخوا 2 شریعت فیصده متاثر شي. خود پیسو نړیوال صندوق وایي چې د لویدیځ د اقتصادي بندیزونو له دوام سره به د روسیې کورنۍ خالص عواید د څو کلونو په ترڅ کې 9% کې راکم شي. دوستانو خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کابل امنیې قمندان وایي په کابل کې د تېرې شپې په 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 128 نور ټپیان شوي. دا 14 په وروستیو کلونو کې په کابل ښار کې تر ټولو ستره 14 بلل شوي. د کندهار پر څلورم امنیتي حوزه اووم ماموریت د وسلوالو جګړه د 5 حمله کوونکو په وژل کېدو پرون مازدیګر پای ته رسیدلې. دا افغانستان امنیتی ارګانونو په افغانستان کې د غوڅ ماموریت د ځواکونو د قمندان روسي هغه څرګندونې رد کړي چې وایي هر میاشت افغان امنیتي ځواکونو لکو څخه د 4000 کسانو په شاوخوا کې اوسي. افغان طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوو مشرانو کار پرېښی دی. په دې اړه به هم واورئ که وختو د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په شمالي وزیرستان کې مو د بې پیلوټ الوتکو له برید او د پاکستان د پوځ د یوې هیلیکوپټرې د نسکورېدو له پیښې خبرو. یو کله او زر غونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادم مباسي. دوستانو تیر مخام و بخی تیر شپه په کابل ښار کې ودرنه 14 شوې ده. 14 د سیاسنګ په سیمه کې وی پوزي اډې ته نږدې شوې ده. دا 14 په کابل کې په ورستیو کې تر ټولو درنه او لوی 14 بلل کیږي. د کابل د امنیه قمندانۍ لږ تر لږه د 2 کسانو د وژل کېدو او 128 د ټپې کېدو خبره تایید کړې ده. په دې اړه مې په تیر خبرونه کې د ازادي راډیو له خبریال نسیم شفق نه د جزئیات وپوښتل.
تیره شپه شاوخوا 1 بجه د کابل ښار اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند د سیاسنګ په سیمه کې ډېره یوه درنه او زوروره 14 وسوه. د کابل امنیتي مسؤلین وایي چې دا 14 د یو لارۍ موټر په واسطه چې په لارۍ موټر کې زخته ډېر 14 مواد ځای پر ځای شوي شوې ده. د کابل امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته 3 دقیقې مخکې وویل چې په دغه پیښه کې 8 تنه چې ټول ملکیان دي وزل سوي دي او 128 نور چې د په خبره ټول ملکیان دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا ټپیان سوي دي. 14 دومره زوروره وه چې نږدې ټول کابل ښار یې ولړزاوه او اتمې امنیتي حوزې پورې اړوند کوم چې د کارتنو سیمې دي، د شاه شهید سیمه ده او دغه نږدې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دوی ټولې ښیښې ماتې سوي دي او تر 2-3 کیلومتره پورې د 14 دا دروازې او کړکۍ ټولې ماتې سوي هم دي. نو دا 14 ځینې خلک وایي چې په کابل کې د درنښت له درکه بې ساري 14 وه تر اوسه پورې او د کابل امنیه قمندان هم تاییدوي چې دا د لارۍ موټر په واسطه شوې ده.
شفق صاحب، تر اوسه پورې داسې نه معلومېږي د 14 هدف په منطقه کې څه و؟ دغلته د وسلوالو کوم کاروان تېرې ده، کوم پوځي مرکز دغه ساحه کې نږدې دی؟ یعنی دقیق هدف د 14 څه څرګندېږي چې په څه شي باندې به دا 14 شوي؟
هدف خو یې دلته په دغه سیمه کې د دفاع وزارت د کشف ریاست ده چې هلته ډېر شدید تدابیر هم امنیتي هم شته دي. د کابل امنیه قمندان وایي چې دغه ریاست ته خپل ودانۍ ته دیوالونو ته زیان رسېدلی، دیوال ړنګ شوی. ولې دی وایي چې په دې کې شاته تلفات نه دي اوښتي، یعنی د ملي اردو ځواکونو ته. نو هدف همدغه د کشف ریاست و. ولې شاوخوا ته کورونه دي، دوکانونه دي او دلته داسې سیمه ده چې تر ډېره ساختماني مواد پلورل کېږي او د شپې چې کومې لارۍ راځي ساختماني مواد راوړي، د ورځې اجازه نه ورکول کېږي. هغه دغه سیمه کې د شپې تخلیه کېږي. امنیه قمندان هم وایي چې په دغه سیمه کې په ټپیانو او په ژل شوو کې یو شمېر هغه کارګر شامل دي چې دوی ساختماني مواد لکه سمټ د سمټو بوجۍ له موټرو کته کولې. نو هدف یې د کشف دفاع وزارت د کشف ریاست تر اوسه یې چا مخامخ له ازادي راډیو سره مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې پخوا دغه ډول شاودنو مسؤلیت تر ډېره طالبانو منلی دی.
بلخه د کابل امنیه قمندان له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دا د موټر بم په وسیله شوې 14 ده چې د کابل په سیاسنګ سیمه کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوې. په دې اړه زموږ همکار صفي الله ستانګزي د کابل د امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
د څه ځات د کابل ښکار خو مونږ رین سټیل یا د کابل شنه ساحه لرو په هغه کې مونږ د غټ موټر نه پرېږدو او کوي پرېږدوم په زمانه تو په هر څه نو او دا مسیر دومره مهمه مسیر هم نه و. مونږ ته دې بدبختانو په دغه عمل سره فقط د خلکو دښمني وکړه، خونریزی په کار واسه، هر څه هدف ته جوړ کې دینه بل څه هدف نه جوړیږي، ځکه د خلکو دوکانونه وران شوي، د خلکو کورونه وران شوي دي. او په مغه دقه کې زه د ښار مې کنټرولاوه، د پل محمود خان او د ورزشي ستیډیم تر منځ وم، چې د هغه ګوڅه ورسېدم په مغه دقه یعنی بدون لزیا وخت اطفایه هم راوغوښته، انسداد د مونی وه، زخمیان تخلیه کړل.
یعنی دغه یو موټر بم چې په یو غټ موټر کې وستا په نظر باندې، او څومره زخمیان دي په دغه پیښه کې؟ او څوک
ما درته ویل چې یو سل اوویس یا اتویس نفر زخمیان دي، چې په دې زخمیانو کې داسې زخمیان هم شته چې اولیه کومکونه شوي، بنده شوي، بېرته رخصت شو په مغه ساعت، او اته تنه وژل شوي دي په دې پیښه کې. په ټپیانو کې ماشومان، ښځې، سپین ګیري، ځوانان، یعنی ټول هغه خلک دي چې د ملت خلک دي، یا دوکاندار ده یا یې کور هلته ده. اصلا دغه عمل فقط دومره ویلی سو چې دا عمل وحشانه عمل و، او فقط د خلکو وزل بل څه هدف نه لاره.
جنرال صاحب، دغه پیښه دقیقا یو پوځي مرکز ته نږدې ویل کېږي چې شوې ده، که څنګه؟
هغه خوا د نقلي سیاسنګ کې یوه قطعه ده، پوځي مرکز ته خو یوه قطعه ده، هغې ته خو هېڅ تاوان نه ده رسولی، صرف د احاطې دیوال یې چپه سوی چې د سړک کې انفجار کړی دا موټر. ټول دې خوا ته کورونه او مارکیټونه یې وران کړي دي.
په شفاخانو کې څه حال دی؟ آیا مریضانو ته رسیدګي کېدای شي که څنګه؟ او
بله، یو تعداد ولیه کومکونه وسول، هغه بېرته رخصت شول، یو تعداد په شفاخانو کې بستر شول. زه مننه کوم له ډاکټر صاحبانو نه، په ټولو شفاخانو زه وګرځېدم، مکمل ارزیابي م وکړله، واقعا ډاکټر صاحبان کوم څه نوکري والان و، نور یې راوغوښتل، ډېر ښه تداوی ورته شروع کړه.
دوستانو، د کابل د امنی قمندان عبدالرحمن رحیمی و چې په دې ښار کې د تیر شپې د چاودنې په اړه څرګندونې کولې، د وویل چې په دې چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 120 نور ټپیان دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا کندهار پر څلورم امنیتي حوزه او ماموریت د وسلوالو جګړه د 15 حمله کوونکو په وشل کېدو پای ته رسیدلې. چارواکي وایي دغه دواړو حملو کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
کندهار د امنیه کومندانۍ د امنیت امیر سمنوال رحمت الله طرفي په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې نن تر غرمې وروسته 2 بجې لومړی دوه حمله کوونکو د څلورمې امنیتي حوزې پر 1 ماموریت حمله وکړه، او مخکې تر دې چې ماموریت ننوځي د پولیسو لخوا ووژل شول. د امنیت د امیر په وینا تر دې پیښې سمدستي وروسته درو نورو حمله کوونکو د ښځو د چادرو څخه په استفادې د همدې حوزې پر مرکز حمله وکړه، چې د 2 ساعته مقاومت وروسته درې سره حمله کوونکي د پولیسو لخوا ووژل شول. د امنیت د امیر په وینا په دغه حمله کې 2 پولیس او 1 ملي امنیت سرتیری وژل شوي او 2 سرتیری ټپیان دي.
دوه نفرو ځانمرګو غوښته دی زموږ 1 ماموریت ننوځي، چې د دې د خوا څخه زموږ پیرادار په شهادت رسیږي، وروسته د هغه دې ننوځي زموږ دوهم خط، یعنی پولیس مو چمتو والی درلودی، ځای پر ځای دواړه د پښو څخه وغورځول، مړی کړل، چې دوه میله سلام سره پرساده پام زمان کې چې هغه 1 ماموریت هم د سلریمې او ځای مربوطې، بیا پر 3 او 15 هم زمان دی سلریمې امنیتي او ځای ته د زرنج په واسطه چې واښه پشکې کړي د ښځو بغرې پر ځان چوودی دي. درې نفره راځي پر پیرادار باندې تکان کوي، پیرادار په شهادت رسي، ورسته دغه د مقامت او زیاده نور منسوبینو سره په مقامت تخته کیږي. په حدود 3 ساعت دې کار دوام کوي، درې نفر مرسته.
د امنیت امیر وویل چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره پولیسو د حمله کوونکو سره په جګړه کې د احتیاط څخه کار اخستی. په عین حال کې د پیښې یو شمېر عیني شاهدان د پیښې کیسه داسې کوي.
نوم محمد طاهر د سلمي اوسیدن کې نه زه په کور کې وم، یو ور ټکان وسله، او زما انډوال بشیر پاوزه کې د نن اوځه ته زنګونه میروال ټپنه نه پورته کوي، ټپنه نه پورته کوي، ډیر زنګونه میروال بره اخر از ما بل انډوال تم زنګ وای چې د انډوال کارمنه هغه تم زنګ ورواله هغه جواب نه راکول ولا که معلوم نه دي چې اخر معلومات وکړ بشیر شهید شو خدای پاک او بخش شي
ته یو ولا زره یو چک چک شروع سره ګورز غسه دی خوات زه په لاس کې وسته نه استم خدای نه می خرڅه وای اوبه مسل الله که من کوم ویلا که ورزې سس جاوید خبر کړه
دا په کندهار شهر کې د څو میاشتې نسبی آرامي ورسته لومړی حمله ده د دولت وسلوال مخالفینو د دغه حمله مسولیت منلی او د زیات شمیر پولیسو د وجل کې دوه او ټپي کې دوه ادا کوي
بلخته د افغانستان د امنیتی ادارو چارواکي د افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو د قمندان روسي سرګندونې ردوي د دې ځواکونو قمندان جنرال کیمبل ویلي چې هر میاشت افغان امنیتی ځواکونو 4000 کسان خپلې دندې پرېږدي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کموالی د سرتیرو زخمي کېدو یا د سرتیرو د خدمت د پوره کېدو لامل رامنځته کیږي نه دا چې د امنیتي ارګانونو سرتیري دندې پرېږدي خان محمد سیند په اړه رپورټ لري
د افغانستان امنیتی ځواکونه دا نه مني چې ګواکې په هر میاشت کې د امنیتی ارګانونو 4000 منصوبین خپلې دندې پرېږدي دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت قماندان جنرال جان کیمبل په دې وروستیو کې کړې ده د افغانستان د دفاع وزارت د دې ترڅنګ چې د جان کیمبل سرګندونې ردوي وای چې د افغانستان د ملي اردو سرتیری په داوطلبانه توګه د دې اردو په لیکو کې شامل او د 3 یا 5 کلونو وروسته دندې پای ته رسیږي د دې وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو د منسوبینو د کموالی لاملونه په جنگونو کې د دوی وژل کېدل ټپي کېدل او یا د سرتیرو د خدمت د مودې پوره کېدل دي نه دا چې دندې پرېږدي خاغلی وزیري وویل د ملي اردو لیکو ته د سرتیرو د جلب او جذب پروسه اوس هم په عادي بڼه پر مخ روانه ده
څوک چې داوطلب راشي وسوال پوسټه کله چې 3 کاله عسکري وکړي د 3 کالو وروسته یا بریدمن د 5 کالو وروسته هغه ترخیز اخلي نو که چېرې موږ دا په تلفاتو کې ونیسو شهید او زخمي او څوک چې غیر حاضریږي دا ټول سره جمع کو ممکن د 2000 3000 4000 دا درست وي دا دایمي شمیره نه ده ممکن په یو میاشت کې زر تنه وي په بل میاشت کې ممکن شپږ زر تنه وي دا په دې معنا نه ده چې د وسوال پوز نه د سرتیری تښتیدلی دي
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د غوث ماموریت د ځواکونو قماندان جنرال جان کیمبل ویلي چې هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو 4000 منصوبین خپلې دندې پرېږدي جنرال کیمبل دا هم ویلی چې دا سرتیری په مسلسله توګه جنگیږي حال دا چې مناسب ځای او مناسب خواړه نه ورسیږي دا هم ویلی کله چې دا سرتیری کورونه ته لاړ شي بیرته خپل دندو ته نستنیږي په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې له تخنیکی ستونزو او په جنگونو کې د پولیسو له وژل کېدو او ټپي کېدو انکار نه کوي خو دا نه مني چې د دې ځواکونو له لیکو څخه هر میاشت 4000 کسان تښتي د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
مسلې ضایات مسلې چالشای که ما در نیروهای ملی افغانستان داریم
په امنیتی ځواکونو کې د ضایات لامل هغه امنیتي ستونزې دي چې تل مو له خپلو متحدینو سره مطرح کړي دي زموږ امنیتي ځواکونه له هیواد څخه په میړانه دفاع کوي په دې لاره کې ضایات هم رامنځته کیږي خو دا چې ویل شوي چې په هر میاشت کې له دې ځواکونو څخه څومره کمیږي اوس پرې تبصره نه کوم
د افغان امنیتی ځواکونو لیکو څخه د سرتیرو د تیښتې خبر په داسې حال کې خپریږي چې اوس مهال دا ځواکونه د بهرنیانو له مرستې پرته په ټول هیواد کې له مخالفینو سره جنګیږي کارپوهان د امنیتي ځواکونو لیکو څخه د سرتیرو د تیښتې لامل د ښه مدیریت نشتوالی او سرتیرو ته د کافي مالي امکاناتو نه برابرول ګڼي خان محمد سیند آزادي راډیو کابل
از کابل تا تابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غک آشنا رادیو نه
دوستانو خبرتیا مو دا امریکا غک آشنا رادیو واوریده زموږ غږ لا ازادي رادیو ناوري دا افغان طالبانو ترمنځ اختلافات په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه مشرانو کار پریخه تر دې درې ورځې مخکې د قطر دفتر مشر دی ویلامي په ترڅ کې ویلي و چې له مشر استعفا کړي خو په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافات د لری کېدو هڅې روانې دي احمد شیبر په اړه رپورت لري
طالبان وایي چې د دوی د قطر د دفتر دوه نورو مشرانو استعفا وکړي دي د قطر د دفتر مشر طیبه ها د دوشنبې پورس د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو له امله کار پریښی و د طیبه غل استعفا وروسته طالبانو ملا عباس ستانکزی د قطر د دفتر د مشر پتوګه اعلان کړ په هغه بیان کې چې طالبانو د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی او فرانس پریس اژانس ترلاسه کړی دی، د دوی پخواني ډیپلوماټ عزیز الرحمن او مولوی نیک محمد د قطر له دفتره استعفاوې کړي دي. د طالبانو ترمنځ اختلافات وروسته تر دې را پیدا شول چې د ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته یو شمېر طالبانو ملا اختر منصور د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د طالبانو ځینو مشرانو لکه ملا حسن رحماني او مولوی عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې ملا منصور دوی او د دوی ملګرو ته د منلو نه دی او دوی د ملا عمر زوی ملا یعقوب د مشتري وړ ګڼي. ملا حسن رحماني وایي
د امت او د ملت دا غوښتنه ده چې یو لو اجتماع د علماو او د پوهانو او د مجاهدینو سره راجمع شي او یو څوک ورته کې هغه هغه څوک چې هغه مستحق او صلاحدار ځواکار وي او زوی ځوان دی کار کولای شي که یو نیک مشاورین ولري، پوهان مشاورین ولري او شش مجاهدین په څنګ کې خدمت وکړي.
داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ښایي نن طالبان په پاکستان کې غونډه وکړي او د مشرتابه د غرابي مسله وڅېړي. تیره اونۍ طالبانو په خپلې ویبپاڼه کې د یوې غونډې یوه ویډیو خپره کړه چې په ترڅ کې ملا اختر منصور د مشر په توګه ټاکل کېده، خو د غونډې ګڼو برخوالو له دې سره مخالفت کاوه او شورې جوړ کړ. فرانس پریس اژانس طالبانو په وینا خبر ورکوي چې ملا اختر منصور د ملا محمد عمر له ناسکه ورور ملا عبدالمنان سره تیره ورځ ولیدل او له هغې په کلکه وغوښتل چې د ته بایعت وکړي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په طالبانو کې د اختلافاتو د راپیدا کېدو له امله تېره اونۍ له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې د خبرو دوهم پړاو وځنډېده، خو اسلام آباد روانه اونۍ کابل ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به دا خبرې بیا پیل شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله پیل شي.
اخوا په کندوز کې د پاکستان پر ضد پرون مظاهره شوې ده. دا چې په دې مظاهره کې مظاهره چیانو څه ویل، ولې مظاهره کړي، له اجمل آرین نه به واورو.
په کندوز ولایت کې په لسګونو تنو د مدني ټولنو فعالانو، دینی علماو، د ولایتي شورا غړو، د ښوونځیو استادانو، ځوانانو او قومي مشرانو د پاکستان حکومت د دوه مخي سیاست پر وړاندې لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو چې شعارونه یې هم له ځان سره لیږدول، پر هغو لیکل شوي وو چې موږ د پاکستان پوځیانو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې زموږ پر خاورې باندې د خپلو راکټو بریدونو ته د پای ټکی کیږدي، کنه د افغان ولس له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. دغو لاریون کوونکو د افغانستان په حکومت غږ وکړ چې باید د پاکستان پر ټولو سیاسي دفترونو باندې بندیز ولګوي، څو چې پاکستان د افغانستان ولس او حکومت وړاندیزونو ته غاړه نه ویښي. څو تنو مظاهره چیانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د نن د مملکت بنسټیز اقتصاد له منځه ولاړ، موږ او تاسې نه نور ټول سهولتونه له منځه تللي، د دې لپاره ځوان کوو چې یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړو. دا حالت په موږ او تاسې باندې خارجي مداخلو چې د دوی په د ټولو نه ډېره مهمه مداخله د پاکستان د نظامي حکومت له خوا نه کیږي، د دې د لاس نتیجه ده.
د ملل متحد سره غواړو تر څو دغه د پاکستان دغه راکټي عملات بند کړي، او کنه موږ د افغانستان ټول ځوانان دې ته اماده کړو چې دې ته د نشکنه جواب ورکړي.
زه د حکومت نه په کلکه غوښتنه کوم چې د پاکستان د راکټي بریدونو په مقابل کې ورته عمل وکړي، او نور پرې نه دي چې زمونږ په مقدسه خاوره باندې د دوی ناپاکه د نظامیانو راکټونه ووریږي.
لارین کوونکو همدارنګ د ملګرو ملتونو پر دفتر غږ وکړ څو د پاکستان د مداخلو او د راکټي بریدونو مخنیوي وکړي. دغه لارین کوونکو په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو یعنی د یونما دفتر مخې ته ورغلل او د یو پریکړه لیک په صادرولو سره مظاهره پای ته ورسوله. اجمل آرین، ازادي رادیو، کندز.
د هند په مرکز نوی ډیلی کې نن د انرژي په اړه د دوه ورځنی کانفرنس دوهمه ورځ ده. په دې غونډه کې افغان چارواکي غواړي چې هندي پانګوال وهڅوي څو په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. تیره ورځ دې کانفرنس ته د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر او د اوبو او انرژي وزیر خبرې کړي. د دې چارواکو د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په نوی ډیلی کې د انرژي د تجدید د دوه ورځنی غونډې نن دوهمه ده. دا کانفرنس د هند د صنایع او سوداګرۍ د خونی د افغانستان د اوبو او انرژي د وزارت په کابل کې د هند سفارت او د متحده ایالاتونو د پرمختیايي چارو د ادارې یا یو اس ایډ له لوري جوړ شوی دی. تیر ورځ د غونډې ته د افغانستان دوه وزیرانو د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني او د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دوراني ویناوي وکړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت ډیپلومات اشرف حیدری ازادي راډیو ته وویل
آقای عثماني وزیر انرژي و آب و آقای دوراني وزیر
شغل عثماني د انرژي او اوبو وزیر او شغل دوراني د کلیو پراختیا وزیر چې دوی د تجدید وړ انرژي د امکان پاړه چې په هغه کې بادي انرژي د اوبو انرژي او عضوي انرژي شامل دي خبرې وکړي او د دغو انرژیو د تخنیکی اړتیاو پاړه وشخیدل. دوی له دوه سواد هند څخه چې په دې برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه د پام وړ تجربه او تخصص لري د مرستو او همکاریو غوښتنه وکړه. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر د غونډې برخوالو ته وویل چې د انرژي د تولید په برخه کې د افغانستان اورونه پانګوالو ته پرانیستي دي. علي احمد عثماني ټینګار وکړ چې انرژي د سیمې د ثبات لپاره مهمه ده. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر بیا هندي کمپنیو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې پانګونه وکړي. د دوراني په وینا افغانستان د پانګونې لپاره خورا ښه شرایط لري. د نوې ډیلی په غونډه کې یو شمېر افغان سوداګرو هم برخه اخیستې ده او د افغانستان د برېښنا ریاست اجرایي رئیس احمد رازق سمدی وویل چې افغانستان غواړي چې په راتلونکو 15 کلونو کې برېښنا چې اوس 30% ده 15% ته زیاته کړي. د سمدی په وینا دا کار هغه وخت ممکن دی چې افغانستان په کور دننه د برېښنا لپاره ټکنالوژي ترلاسه کړي او په دې برخه کې د افغانستان سترګې هند ته دي چې د افغانانو ملاتړ وکړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت لومړي مرستیال اشرف حیدری وویل چې افغان پلاوی به نن د غونډې تر څنګ د انرژي چینو مرکزونو ته ورشي. محترم وزیران به نن یو شمېر تحقیقاتي او د انرژي د تولید مرکزونو ته ورشي څو د دوه سواد هند له تجربو څخه ترلاسه کړي څو بیا په دې برخه کې دواړه خواوې په راتلونکي کې همکاري سره وکړي. په دې غونډه کې د هند سوداګرۍ او صنایعو خونو هغو هندي سوداګرو ته د ګډون بلنه ورکړې ده چې هغوی د انرژي په برخه کې پانګونې ته لیواله دي. د برېښنا په برخه کې له افغانستان سره د هند لویه پروژه د سلما د بند پروژه ده چې په روسیو کې کار بشپړ شو. پر دې پروژې هند 300 میلیونه ډالر لګولی دي. د سلما د بند پروژه د 240 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري او ټاکل شوی ده چې له دې بند به 15000 هکتار مځکه خړوب شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستانی پوځي او هلیکوپټر چې د دې هوا د اردو جګپوړي پوځي افسران او پوځي ډاکټران پکې سپاره و د خیبر پختونخوا په منسیلي سیمه کې سقوط کړي. په نتیجه کې د جګپوړو پوځي افسران په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان مړ شوي. چارواکي وایي دا پیښه د پنځشنبه په ورځ ناوخته شوې. دا د پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو نور جزئیات به له پیښور د ذبیح الله شفق په ریپورت کې واورو.
د خیبر پختونخوا ایالت په منسیره کې د پاکستانی پوځ یو هلیکوپټر نسکور شوی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د افسرانو په ګډون لږ تر لږه 12 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي پوځي چارواکي وایي د پنځشنبه په ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ یو MiG-11 ډوله هلیکوپټر چې د هوایي امبولانس په توګه ترې کار اخیستل کېده راولپنډۍ څخه د پاکستان غرنۍ سیمې ګلګت بلتستان ته روان و چې د خیبر پختونخوا د منسیرې ولسوالۍ په مهار نومي سیمه کې نسکور شو او په کې ناست 12 کسانو وژل شول. یو جګپوړي امنیتي چارواکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په وژل شو کې د پاکستاني پوځ د 15 جګپوړو پوځي افسرانو په ګډون یو شمېر نظامي ډاکټران او دوه پیلوټان شامل دي. چارواکي وایي چې دغه هلیکوپټر په ګلګت بلتستان کې د پاکستاني پوځ د یو ټپي سرتیري درملنې لپاره نظامي ډاکټران ورول چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د تخنیکي ستونزو له امله نسکور شوی. منسیرا د خبر پختونخوا لري پرته غرنۍ تفریحي سیمه ده چې د دې ایالت مرکز پیښور شمال ته د 220 کیلومتر په واټن کې پرته ده او هر کال ورته د پاکستان او نړۍ له بیلابیلو سیمو زرګونه سیلانیان ورځي. د منسیرا یو ځایي اوسیدونکي د نوم غږ نخ پاړلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه هلیکوپټر په یوې غرنۍ سیمه کې نسکور شوی چې ښایي مرستندوی عملیات او د پیښې له ځای د مړو وستل به ډیر وخت واخلي. د چارواکو په خبره ظاهرا دغه هلیکوپټر د تخنیکي ستونزو او د خرابې هوا له امله سقوط کړی او د تروستي پیخي سرک پکې نه لیدل کیږي. دا پر روان 2015 میلادي کال کې د پاکستانی پوځ دویم هلیکوپټر د چنسکوریږي. تر دې مخکې د روان کال د مې په 8 منټه هم د پاکستان دوردو یو MiG-11 روسي هلیکوپټر نسکور شوی او چې په نتیجه کې د هیواد لپاره د ناروې او فلیپاین د سفیرانو او د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو د مېرمنو په ګډون لږ تر لږه 2 کسان مړه او د پولند او هالند سفیرانو په ګډون ګڼ شمېر ټپیان شوي وو. تر دې مخکې پر همدې ورځ د خیبر پختونخوا د چترال د مستوچ په سیلاب ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیاتو پر مهال د پاکستاني پوځ یو هلیکاپټر د تخنیکي ستونزو له امله بیړنۍ ناسته کړې وه چې په ترڅ کې د پوځیانو په ګډون 14 کسان ټپیان شوي وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان ولسمشر صدر اعظم نواز شریف او نورو سیاستوالو د هلیکاپټر د نسکېرېدو په نتیجه کې د پوځي افسرانو په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او صدر اعظم شریف د پیښې د بیړنیو تحقیقاتو امر ورکړی دی.
بلخوا د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولی ته نږدې د شمالي وزیرستان په لواړه منډي سیمه کې د سختدریزه وسلوالو په یو مرکز تازه برید کړی چې چارواکي وایي لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال پکې وشل شوي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو نهم او د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مړینې وروسته لومړی برید دی. البته د مړینې د خبر تر اعلان وروسته لومړی برید دی. اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی کابل امنیه قمندانی وایي په کابل ښار کې د تیر شپې په 14 کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او تر 120 زیات نور ټپیان شوي دي. دا 14 د کابل په سیاسنګ سیمه کې شوې ده. د پیخې قربانیان ټول ملکی وګړي بلل شوي. د افغان طالبانو ترمنځ اختلافاتو په ترڅ کې د قطر د دفتر دوه نور مشرانو کار پرېښود. د ترکمنستان دولتي کمپنۍ ترکمن گاز به د افغانستان لالاري پاکستان او هند ته د ترکمنستان د گازو د پایپ لاین د پروژې د کانسرسیوم مشري وکړي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې بی پیلوټ امریکایي الوتکې په قبایلي سیمه کې تېره ورځ لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د سعودي عربستان په جنوب لویدیځ کې د تېرې ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او روسي روبل دروان میلادي کال لپایل راو روسته تر بل هر وخت ډالر او یورو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. دوستانو دا ازادي رادیو دا د خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. دا خبري مطالبه برخه پای تر سو ولیس پروگرام تر زو یو کله زرغه ګونه ډرامه وړاندې کیږي. ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث لا یاد مباسي چې یوسف خان ززرانی د کابل په استودیو کې لا مل مسره لري. تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. خو اوس یو کله زرغه ګونه
یو کله زرغه ګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په ډرامه کې د نسیم لمړینی وروسته د احمد مایبیت ټول کلی شورولی دی. ډیری ځوانان له غیر قانوني کارونو څخه بیکاری ته شوی. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې ولی جان د څه اندېښنه کوي.
فکر دے چیرتا وہ لگا چھ پاندے بانا پردی ملکوں نے تو بو
ورکے پردی پٹی نہ برا کر جا بولے سم لالا
سب بدلتا پدے پولا کھینا یعنی خیر دے کل پردی ملک نہیں سیرا کر جا بولے
لالا بولا انجو سی سڑا ہفتہ سی یا دا سی کارو نے دیدی کی چیز سڑی بپا ماں ورتے نہیں سی
دا خبر در سرا منم ہر وقت نو دا سی نہ کوم چی آواز بخپلا خبر منم
خیر سی لالا
ته خوای ستونزی مو ډیرې دي. دوست دی احمد زمون خوری ته ګوره چې په کار پسې وته و آخر په څه حال راغی.
خوای نه سال والا چې سړی نه وایي باید هم ووایي. وطن کې مو معیوب خلک ډیر دي خو احمد داسې کار کې معیوب شو چې شرم چاته ویلی نشي چې دا لاسې چیرته او څنګه پریشو.
ولی جانه زه د صابر او هیدې سادګۍ ته حیران یم چې زوی ویلې کار ته ځم د دومره م نه ویل چې چیرته او له چا سره کار کوي.
پورا کی دو سلا پٹے موچ پاتے دے
د دې پټي هم دومره اوبه بس دی واله کا هم دې وروستي پټي ته اوبه واړوه
دغه دې دستي لاله نسا لاله کوم هغه نوره ځمکه داوی نه وه اوس به مو دا پټی وروستی نه وه
او په پښیمانۍ څه نه جوړېږي زه هم خفه یم سږ کال به مو نه غنم بسي او نه هم جوار او شاغه هم په کلونو بندي شو
لاله شاغه خو په کلونو بندي شو نو زموږ دا ځمکه به همداسې داوی پاتې وي
نو چې شاغه بندي وي دوا به له چا سره کوو چې دا ځمکه زموږ ده خو هغه دی وینې چې د هغه کسانو په ځمکه د پخسې دیوال را ګرځولی
رښتیا لاله کومې پیسې چې شاغه درکړې وي هغه هم درسره دي او که نه
نو څه پرې وکړم
یو ځل به ولسوالۍ ته ورشو ورته وبه وایو چې موږ د خپلې ځمکې دعوا بیرته شروع کوو چې څه به موږ ته ووایي
بس که مورې
خدایا کاشکې دا ورځ نه را باندې لیدلی
بس که مورې دلته د نور بندیان هم غږاوري
اسلامه زویا نورو بندیانو به هم د خپلو میندو او خویندو ژړاوې اورېدلې وي
مورې نو ته اوس ولې ژاړې زه خو له بنده خلاصېږم
څنګه ونه ژاړم ته خو اوس هم په همغه توره خونه کې
هی مورې چې په توره خونه کې یم یم به نو تر یو څو وخته پورې ما خو له ځان نه دفاع کړې
زویا په دې خو ټول عالم پوهېږي چې ستا ګناه نه ده
نو په دې به هم پوهېږي چې هر ځل مې پلار زما ژوند راته تباه کړی
اسلامه زویا پلار دې هېڅکله ستا بده نه غوښته خو
څه مورې غوښتل یې چې په خپل زړه راته کوژده وکړي ګنالۍ مې له لاسه ووته نسیم باندې د غلا تور ولګوه هغه یې زما دښمن که ان تر دې چې زما په وژلو پسې راغی و مورې قاتل شوم قاتل
داسې مه وایه زویا هغه دې نن خو محکمې هم وویل چې ستا ګناه نه وه
دا د لومړۍ محکمې پرېکړه وه دوهمه محکمه لا پاتې ده هغه سړی اوس هم دعوه کولی شي
کوم سړی زویا ولې به دعوه وکړي
د غلک پلار
کاکا د ګلالۍ خسر
او هر څوک چې دی د هماغ نسیم پلار قاضي ورته وویل چې په همدې شلو ورځو کې د دویمې محکمې د غوښتنې حق هم لري
وای خدایا کاشکې خو د پلار په کور وای ګلاغا د کره خو به ننواتو ته ورغلی وای
نه مورې دا کارونه ګټه نه لري او زه هسې هم ژوند ته نه وسېږم هغه کور او کلی نور ما نه پاتې دی زما له لاسه د ګلالۍ ژوند هم خراب شو
اسلامه تا د ګلالۍ د ژوند د ښه والي لپاره کور او کلی پرېښی و
مورې ګلالۍ به اوس څنګه وي زما په هکله به څه فکر کوي
ستاسې د ملاقات وخت پوره شو
ښه ځم بس پنځه دقیقې نور
نه نه نور اجازه نشته
اسلامه لاړم زویا ډوډۍ دې سمه خوره جامې دې هم بدلې که هی ناجې خوري زړه مې له وینو او سترګې مې له اوښکو ډکې دي
هو خوري پوهېږم خدای دې له نورو غمونه وساته
د زوم غم مې لا تازه و چې د زوی په جګر خونیان وخته شوم
هو موږ هم چې خبه شو ډېر خفه شو د نازنینا خو په ډېرې ژړا ستونی کېناست
ناجي ستاسو له کوره خو زما د زوی پوښتنې ته هېڅوک را نغله دا ولې
هغه
که په دې خفه یې چې د اختر جوړه مو رانه وړه ګیله مو په ځای ده څنګه به مې جوړه را وړې وای خلکو به راته څه ویل
نه همیره جانې خوله مې دې ماته شي که داسې ووایم داسې به څنګه وایو ته په خپله په څه حال وې
ناجي نن هم له مجبورې ورځې راغلې یم یو څو پیسې مې له یوې او بلې خوا نه پور کړې
ولې د څه لپاره
د واده لپاره کنه احمد زوی مې ډېر مات شوی نه څه خوري نه څه وایي یو ځل د خسر ته ورشه چې څه وایي
ښه ور به شم
ناجي دا نازنین انګور مې څنګه کوټې ته نه راځي چایم تا راوړ
نه پوهېږم ښه زه به ورشم قدر کاکا ته به ستا خبره وکړم ته دې تر هغې چای در واخله
ښه سمه ده دا چنی به ناروغه وی که چنگه چیز کوتی ترانغله نو پیوی ستری میشه خوب سنستره که دا چه خبره خوبه وی ناجی خسر ده چه بایل
همیره خسر بایل چه دا خسو خبری ندی که واده خواری ناری نمراولی گی
نو تا ولی جرلی
ولی جان الول سوالی ندی پا منده منده راوستم اوز خودک کرار ده خود اغا دی راور سیدو
بس یا چوگو اما نورم لازن اغا دی یا تن دو هونه لنده ناس دی نور سوک ندی را گلی
زیم وینم ځکه درته وایم چې لږ وروزه
ګل ماما ده که رښتیا را باندې وایي دا بې لوزه انسان دې نه خوښېږي وخت مو یو ورته ښودلی و او زه راغلم بل وخت
راځئ راځئ لږ زر زر راځئ ډېر انتظار مو را باندې وکړه ښه پوهېږئ چې انتظار سخت هم دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مه شئ په خیر راغلئ.
وبخښه جمیله وروره ولسوالۍ کې لږ وزن ډېر دی کوم سره هغه سره مو چې کار وه هغه له شعبې وتی وه هغه ته په تمه و تر څو چې راغی
او څه خو ما ته هم په تمه شو.
ښه چېرته دي نور ملګري څوک نه دي راغلي؟
راغلي وو نوره کیسه وروسته درته کوم.
نه نه اول دا راته وایه چې تاسې څه وکړه نظري راسره کوئ او که نه
زه به خپلې خبرې درته وکړم خو تا اول دا راته ووایه چې ستاسو دواړو دعوه په څرنوالۍ کې څنګه شوه؟
نه مو پرېږدې نو زه به زر زر درته ووایم. ما ته یې ویل چې ستا د دوکان د غلا شوي مال تاوان به شاغا درکوي نه هغه غله.
او ما ته څرنوال وویل چې له خپل وکیل سره مشوره وکړه خپله دعوه شروع کوي دا خبره د شاغا په بندیتوب پورې اړه نه لري.
ښه ښه
تاسې څه وکړه ولی جان ته له مشورې سره راغلي یاست که تش لاس؟
وروره تاسې چې ناوخته کړ ما د ټولو نظرونه له ځان سره په دې کتابچه کې ولیکل. اول به د ملنګ نظر درته ووایم.
ښه ملنګ څه ویلي؟
ملنګ وایي چې که اړتیا وي زه په خپل دوکان کې ولی جان ته ځای ورکوم چې زده کړې ته هلکان هلته راشي.
ښه بل
سید وایي چې زه به له کوره یوه آره او رنده در وړم او خدای داد وایي چې زه به یو چکوش او څه میخونه او میخچې راوړم.
ښه ټول دې خیر ویسي خو ښې ویلي چې واده آسان دی ټکو ټوکې ګران دی.
ستا دې متل ته ورته بل متل راته رایاد شو وایي کار آسان دی پایلې ګران دی. زه فکر نه کوم چې په دې لږو امکاناتو د نجارۍ کار شروع کړی شو.
د مشرانو څه د مرستې غږ نه دی کړی؟
پخه خبره همدا ده ګل ماما ده که مشران په داسې کارونو کې د ځوانانو لاسنیوی وکړي دومره ستونزې به نه وي او پاتې شو نور ځوانان هغوی هم دومره کولی شي چې د نجارۍ زده کړې ته ځان تیار کړي.
هی جمیله چې یو یې خوري نور ورته ګوري د اسمان کاڼي دي پرې اوري.
ښه جمیله دا پلان خو مو لکه چې ناکام شو.
نه دومره زر ناکامي نه منو.
بله درنو اوریدونکو وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 43 دقیقې دی. تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې یو سلو لسمه برخه واورېده. اوس تر 9 بجو پورې د ونې سوال پاړه د قدرمن میلمه سره ژوندۍ بحث لرو او پاړه یې ستاسې نظرونه خپرو. دا ونې په دې غږېږو چې په ورځنیو چارو کې له ځوانانو سره د مشرانو مرسته او لاسنیوی څومره مهم دی. دا بحث د قومي مشر او ټولنیز فعال حکمت الله حکمت سره څېړو. زه یوسف زدران یم او په تخنیکي چارو کې راسره رامین کاکړ دی چې تاسو اوریدونکو ته سلام وایي او ستاسې اړیکې زموږ سره وصلوي. حکمت صاحب د مشرانو او کشرانو په اړیکو خبرې کوو دلته هم تاسو مشر زه کشر په همدې اړه اوریدونکي زموږ صمیمیت هم اوري. په هر صورت خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مشر.
مننه.
او درنه اردن کوستا سی غیږیس پیغامونه هم را رسیدلی خو استا سړی کو ته په دې شمیرو منتظر یو 0999203540 بل شمیره ده 0978225550 غله حکمت صاحب زمونږ ځوانان لګن ستونزو سره مخ دي لدینه منی یو نمونه په کورونو کې هم ډیره د احساس وړ د پډرامه کې مرته اشاره شی و د ځوانانو او مشرانو ترمنځ اړیکه باید څنګه وي بل عمو
بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم یوسف زدران میں قربہ اور دی تخنیکی چارو کاکل صاحب تھا اور رادیو اردون کو تھا آزادی رادیو اردون کو تھا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات وعلیکم رنا واچوم یسرم الحمد للہ دی افغانستان دی مسلمان افغانستان دا مسلمانان کور دی نو وخت چې د مسلمانانو کور دی نو دولت د ځوانان اکثره اسلامي عقیده اسلامي پوهه لري د اسلام دین چې انسانانو ته لارښودنه شوی دا تګلارې د اسلام د دین کې ټاکل شوی دی ان ټاکل شوی دی نو په دې ارتباط باندې دغه باندې به یو خبره اړویدونکو ته وکړو چې د اسلام دین د اسدا لارښودنه کړې ده په دې باندې عمل کیږي په دې باندې مثلا کارونه اجرا کیږي مثلا
په همدې اړه باندې د پار صورت د ځوانانو او هغه د مشرانو رابطه باید څنګه وي د دین له نظره د احترام له نظره د ټولنې له نظره او فلحال دا رابطه په افغانستان کې څنګه ده په ډرامه کې هم داسې اشاره شوه چې کچېرې مشران د ځوانانو لاسنیوی وکړي نو ډېرې ستونزې حل کېږي
دغه خبره درځم دغه څو ټکي ته اشاره کوم حلال و حرام مشروع نامشروع پاک و ناپاک حق و باطل ښه و بد د هر چا حقوق په اسلام په دین کې ټاکل شوي دي نو که چېرته ځوانان زموږ اسلامي ځوانان زموږ د الحمدلله اسلامي عقیده لري خو اسلامي پوه هم باید ترسره کړي اسلامي پوه زده کړي باید وکړي چې دغه شی وپېژني د اسلامي اصولو وپېژني نو په اسلامي اصولو کې بیا مشران او ځوانان دا سره تړلي دي مشران به په کشرانو باندې شفقت کوي او که ځوانان به د مشرانو خبرې به مني دستور به اخلي دغو به احترام ساتي دغو هدایت مطابق په کورونو کې په فامیلونو کې به کارونه اجرا کوي
همداسې ده احمد اړیکه نیولې د کاپیسا له ولایت څخه هغوی نظر هم په خپرونه کې شامل وو احمد جانه په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مشئ بله د احمد اړیکه زمونږ سره وشلې دا وبخې چې منتظر پاتو یو بل اوریدونکو اخلو تاسو خپل ځان معرفي کړئ کوم ځای نه اړیکه نیولې مهرباني بله
توخی هم د زابل ولایت فضیل او پولیس تاسو سره په تماس کې یم او تاسو ټول اوریدونکو خپل مننه د سلامونو
او ډیر په خیر راغلې ډیر موده پس څونه نه وې مهرباني په خیر راغلې ستړي مشي په دې امید چې خوې مهرباني
مننه تاسو خو ډیر انتخاب کړی دی چې ځوانان باید خپل کړندار د مشرانو پر نمایي کې باید پر مخ بوځي لکه څرنګه چې اصول او شریعت او عقل ټول دا وایي چې باید کسر د مصر تر قیادت لاندې په اسلامي رڼا کې لکه څنګه چې محترم مهرباني وکول پر مخ بوځي نو خو بدبختانه چې زموږ ټولنه نن په داسې عصر کې ځوانان واقع دي چې دا کله بوج کلي دي په وطن کې امنیت نشته کار نشته بېکاري دي خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې سوله راشي او د سولې په رڼا کې ټول کارونه پر مخ ځي او د مشرانو زخم دا هیله ده کې ځوانان داسې وروځي چې هغه له بدو کارو له بدو فلمو او باید تعلیم کې اول واسک شنه باید ملا کاکا ته ماجد ته ورسي الف او بي ووایي بعد هغه دنیر علم او عصري علم البته پر ټولو مسلمانانو د اول دیني دی عصري نو باید چې هر څوک عالم شي بیا انشاءالله پر بدو کارو باندې اقدام نه کړي څه کارونه سر
مهرباني
نن زمانہ د سیاسي د غربي نړۍ کلتور موږ په وطن کې ډېر رواج د فلمونه دا ډول ډول د فرانسوي او لنګ کالي سره سرونه خدای دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي تاسو ته توجه وکړئ
بلې توخي صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو نظر او که څه ما وختل پښتنه وکم خو تاسو نظر او بیان کړ خیر اوسې بل اوردونکو نه بعد من مونږ پښتنه یو ملرو مهرباني یو بل اوردونکو هم پلان کې تر سره مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ او څه ویل غواړئ بلې
زازای
سب لکم زی نداری کنی ولی بله پکتیا نه مړی کنی ولی مهربانی ستاسو عمر څومره دی او موږ د ځوانانو او مشرانو په رابطه باندې خبرې کوو په دې اړه باندې
زما عمر خو تقریبا پنځه شپږش کاله دی خو زه زما نظر دی چې سبا چې کومې ستونزې موږ ته جوړې دي ټولې دا مشرانو نه جوړي که د کور نه دي که د کلي نه دي که د مال په سطحه دي د ټول تلفات ځوانان خوري هر ځوانانو د نو زما د دې مشرانو نه خیله ده چې بسکې د ځوانانو قطر نوره مه کوئ یعنې که د حکومت طرف نه دي که د طالب طرف نه دي ټول ځوانان نه دي هغه زمونږ کومه ده هغه د مینه روانه دی خو ښه بېغمه ناست دي که په کورو کې که په کلو مشران وي که د کور مشران وي که د یعنې د ملک مشران دي خو ښه بېغمه
زازای صاحب ډیره زیاته مهرباني ستاسو نظر موږ له پکتیا نه شامل کو په همدې موضوع باندې حکمت سره هم بحث کوو له میلمه سره یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولي او عمر مو څومره دی او نوم مو څه دی وعلیکم السلام یوسف زدرانی ما مهرباني
ولی مطلب زدران صاحب تا ته سلامونه وړاندې کوم ستاسو درانه میلمه ته د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته پښتون یم
او قاري صاحب پښتون ډېر په خیر راغلی مهرباني زموږ همیشنی اورېدونکی
خیر وشي ژوند مو په خیر شمه زو مو چاکرې ته خدای دې شهادت درکړي زما نظر په دې باره کښې دا دی چې که صدر ته د اسلام سب ډېرې ښه خبرې وکړې واقعا د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چېرې سپین ږیرو پر ځوانانو باندې شفقت کوئ او ځوانانو د سپین ږیرو احترام کوئ نو دا بې اتفاقي و وحدت و دا به ټوله راځي او که چېرې بې اتفاقي راشي که چېرې اتفاق راشي او شفقت راشي نو بیا به هر سړي ته خپل مطابق کار هم پیدا کېږي نو چون چې افغانان د صلحې او امنیت تږي دي دا اکثره زدران نظر اگر چې د نورو اورېدونکو په بل نظر وي خو زما په نظر د اکثره خشونتونه و دا بېکاري تر مخالفتونه چې راځي دا ګرده لامل یې بېکاري ده نو که چېرې هر وګړی خپل د مسلک مطابق یعنی زموږ دولتي اراکین یا د هر سړي د مسلک مطابق شغل او کار پیدا شي انشاءالله تعالی اقتصاد به هم قوي کېږي او دا کارونه بیا رقم رقم دي یو دا
بله قاری صاحب مهرباني ستاسو نظر موږ شامل کو بیکاری ته تاسو اشاره وکړه اما بېسوادي او عمر سره رول لري که چېرې هر څوک خپل حق د بل حق وپېژني فکر کوم شاید ډېرې ستونزې نه وي مهرباني
بله هو سواد یو ډېر سواد او دانش یو ډېر اهم کردار دی چې افغانان یې ادا کړي که چېرې سواد وي تعلیم وي پوهنه وي آګاهي وي هر سړي ته به خپل د هر سړی به خپل حق وپېژني او که چېرې ظلمت وي سواد نه وي دانش نه وي نو
خیر اوسې قاري صاحب پښتون ډېره زیاته مهرباني ستاسو له نظر نه او ستاسو د اړیکې نه او دا چې تل زموږ خپرونې اورې او مهرباني ډېره زیاته یو بل اوریدونکی هم زه حکمت جانه بیا ستاسو په طرف راځو ستاسو په اجازه مهرباني تاسو هم ځان معرفي کړئ کوم ځای نه ماړي کنی ولي احمدي صاحب ډېر په خیر راغلی ستړي مه شئ مهرباني همیشه زموږ خپرونه اورئ مهرباني
ما پرستر راغله چې د غرې ولې ځوانانو ته سم مات نه ورکوه چې دلته خو په هلمند کښې بیا په تېره په سنجین کښې د ځوانانو حق ته څوله کېږي ډېر به عمر دوی ویل کېږي مشران یې پر غټ چوکۍ ناستې پروا نه ساتي کوم امتیازات نه ورکوي نو ځوانانو
احمدي صاحب تر ډېره په ډېر افغانستان کښې دا ستونزه ده نه یوازې په هلمند کښې په همدې اړه د حکمت جان سره خبرې کوو حکمت صاحب زموږ اورېدونکو اړیکو تاسو واورېد د هغوی نظریات او ستاسو نظر قدردانۍ هم وکړه زازی صاحب وویلې احمدي صاحب چې تر ډېره د ځوانانو حقوق نه مراتېږي او دا ستونزې تر ډېره ورته د مشرانو پاتې دي مهرباني
زه یوه خبره باید وکړم دا د توخي صاحب هم خبره وه پښتون صاحب دواړو دا خبرې وکړې عین خبرې مثلا خلکو ته اورېدونکو به اورېدلي زه وخت ځاځي صاحب خبره دا وکړه درسته یو تعداد مشرانو به څه هغه به یې کړي وي تېروتنې به یې کړي وي خدای دې ټول مشران نه یادوي د ټولو مشرانو کورنۍ دې نه یادوي دا خبره به جز وي اوس غلا به یو نفر کوي ټول وطن به ته به غله نه وایو یا به یو نفر به غاصب وي ځمکه به غصب کړي ټولو ته به غاصبین نه وایو یا یو نفر ته به رشوتخور وایو ټولو ته به رشوتخور نه وایو افغانستان خو دېرش میلیونه نفوس لري په دېرش میلیونو کښې ډېرې ښې کورنۍ ډېر ښه ښه مشران موږ لرو خو یو دغه تعداد مشرانو چې ځاځي صاحب ته هغه ورکوم مشوره ورکوم چې په دې ارتباط ټول مشران دي تر تهدید لاندې
اما هغه په مجموع کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. په مجموع کې څوک ډیر مقصر دي چې یا ځوانان بیکار دي یا دوی ته سواد نه رسیدلې یا دوی ته یو ډول بل ډول ذهنیت ورکول شوی دی په دې اړه باندې؟
ګوره زه په تاریخ په اوږدو کې که وګورو تاریخ ژوندی تاریخ ته وګورو او د افغانستان افتخاراتو ته وګورو د تاریخ په اوږدو کې ځوانان او مشران په ګډه یو ځای د یرغلګرو مقابله کړي مقابله کوي خو او په شهادتونه یعنې ځانونه یې قربان کړي دي اتلان شهیدان سوي دي په لکونو په زرهونو په سواو یعنې په څو دورو کې دا شهیدان سوي دي ټول اتلان دي هم ځوانان شهیدان سوي هم زموږ مشران شهیدان سوي. که چېرته ځوانان او مشران دغه تاریخ دا ژوندی تاریخ نه وای جوړ کړی او ځانونه یې نه وای قربان کړی خپلواکي نه وای ترلاسه کړی نو اوس به وطن به د بل چا په لاس کې
وو. جانه تاسو سره بحث لرو په همدې اړه چې بالاخره پړه باید د چا په غاړه وي. بل اوریدونکی اخلو مهرباني خوشخوی زمونږ سره اړیکه نیولې ده دا چې د کوم ځای نه دی په خپله ووایي. وعلیکم السلام مهرباني
موضوع دا موضوع ده کنه
موضوع د ځوانانو او د مشرانو په رول باندې خبرې کوو د دوی په اړیکه باندې ټولنیزه موضوع ده. او
نو زما یواځنۍ هیله ده محترم ځوانانو څخه ده دوی دا د مشرانو ډېر زیات درناوی وکړي او د مشرانو ساتي
خوشوی صاحب مهرباني انشاءالله مهرباني اوریدونکو په دې اړه باندې مونږ پیغامونه ورته درلودل. ستاسو څخه همدا پوښتنه کوم چې ما له حکمت ځان څخه وکړه د افغانستان حالات ته په کتو ډېره پړه د چا په غاړه اچول کېږي؟ آیا مشرانو هغسې چې په کار و د ځوانانو لاسنیوی کړی دی هغسې د دوی سره مرسته کړې ده؟ نه دی کړي. یعنې بالاخره مشرانو باید څه رول ادا کړی وای؟
ځوانان یې ډېر څه تشویق کړله صاحبه چې تاسو جنګ وکړئ. ځوانان یې ډېر څه تشویق کړله چې تاسو صاحبه دا وکړي. ما ولیدله صاحبه چې مشرانو بعضې مشرانو البته ټولو نه بعضې مشرانو دا ځوانان جنګ ته اچولي دي او دوی ته نه یې تشویق کړي چې تاسې د دې وطن لپاره.
ډېره زیاته مهرباني. خوشخوی صاحب مهرباني مننه. مننه ستاسو نظر و د خپرونې وخت کم دی بیرته د میلمه په طرف ځو. حکمت جانه مهرباني په دې اړه باندې اتمن پړه بالاخره د چا په غاړه واچول شي؟ زمونږ ګڼو اوریدونکو بیکارۍ ته اشاره وکړه بې سوادۍ ته اشاره وکړه. د دې ستونزو د حل لپاره په افغانستان کې د مشرانو رول څه دی په دې اړه؟
زما پاند باندې په زموږ په ملت باندې زموږ په اسلامي هیواد باندې دغه تپل شوی جنګ یوازنی علت ته او د خارجانو راتګ یوازنی علت دی چې دا جنګ جوړ کړی. تر څو چې جنګ ختم نه شي سوله به هم نه وي. اقتصاد تر څو چې سوله رانه شي اقتصاد به هم وده نه کوي. ځوانان به تحصیل به هم که تحصیل به یې کړی وي کارونه به نه پیدا کیږي. ولې خو سرک سازي به نه وي فابریکه به نه وي مثلا بندونه به جوړیږي نه نو ځوانانو ته
د مشرانو رول په دې برخه کې څه دی چې د ځوانانو دا ستونزې حل کړي؟ فرضاً په ډرامه کې مونږ واورېدل چې مشرانو د ځوانانو لاسنیوی وکړو چې د نجاري او کورس ورته فعال کړي. شاید زمونږ ډېر مشران وکولی شي چې د اوبو بند جوړولو ته زمینه برابره کړي همداسې نورو کارونو ته د مکتب جوړولو لپاره. حتمن آیا مشرانو خپل رول ادا کړی؟
دا ښه خبره ده چې بندونه جوړ کړي مثلا یو فابریکه جوړ کړي او بله جوړ. خو زه اصلي خبره ده ما په اند باندې دا چې موږ اصلا دولتي چارواکي خپلواکي نه لري مشران خپلواکي نه لري ټول تر د خارجانو تر سیوري لاندې دي خارجانې کار ته نه پرېږدي. اصلي عامل دا تپل شوی جنګ ده. خو بیا هم دا خبره چې تا وکړه دا خبره زه هم منم چې ځوانانو دپاره که دغه زموږ تجاران دا زموږ سپینګیري دا زموږ مشران کار وکړي فابریکې ورته جوړې کړي یو تعداد کسان په کار کېږي. بیا هم یوه خبره کوم وخت چې جنګ وي هغه فابریکه به جوړه وي بله ورځ به خراب وي تخریب سوی وي مکتب به جوړ وي بله ورځ به تخریب
سوی وي. د ساتلو لپاره چې کېدی شي حکمت جانه یوه پوښتنه وروستۍ نوی حکومت چې کله راغی اراده یې دا وه چې ځوانانو ته زیاته برخه ورکوي تر څو دا ستونزې کمې شي او بالاخره ځوانانو سواد لري. همداسې وشو ډېر ځوانان په کار باندې وګمارل شو ولایتونه ورکړل شو ځینې نورو چا بیا مشرانو انتقاد وکړ. دا زمینه ځوانانو ته بالاخره څنګه پاید ورسیږي چې بل اخر ځوانان حکومتداري وکړي ځوانان مشرتوب واخلي چون سواد لري شاید تجربه د مشرانو ډیره وي
ځوانان خو ما مخکې اشاره وکړي چې ځوانان خو تحصیل کرده خلک دي د مشرانو مشورې ته به غوږ نیسي دغه دولت چې تینسوی یا په رایه راغلی یا په تقلب راغلی اوس کامیابي مرحلې ته چې ورسېدل له ټولو خلکو ټول ملت سره وعده کړې وه چې زه سوله راولم او ټولو خلکو ته به زه کارونه پیدا کوم ځوانانو ته به کار پیدا کوم اوس نه ځوانانو ته کار پیدا کیږي لاغه مشرانو ته کار پیدا کیږي بس ټول بیکاره ګرځي اته دوی په خپل لغه چوکۍ کې ناشتي هغه کوم والیان تر اوسه سرپرستان دي ولسوالان سرپرستان دي
ډیره زیاته مهرباني یک مجان تاسو سره بس ان شاء الله پر راتلونکو خبرونه کې به بیا هم په ځینو موضوعاتو باندې ټولنیزو موضوعاتو باندې خبرې لرو الله اوریدونکو څخه مننه چې زموږ سره اړیکه ونیولې دوی موږ سره نظریات شامل کړل تاسو څخه مننه چې زموږ سره نظرونه شریک کړو زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي بل خبرونه